आज व्यू 360 में इसराइल हमास जंग को एक माह से ज्यादा हो चुका, इस्लामी दुनिया इस वक्त कहां खड़ी है जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। इसराइल हमास जंग को एक माह से जायद का अरसा हो गया है। अमरीका और यूरोपीय ममालिक के अलावा खित्ते के अरब ममालिक इस तनाज़े को फैलने से रोकने और जंगबंदी के लिए सफारती कोशिशें कर रहे हैं। मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों में फलस्तीनियों की हिमायत और इसराइल की मुखालफत में बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। इनकी हुकूमतों पर अपने अवाम की तरफ से दबाव और तनकीद बढ़ रहे हैं कि वो इस तनाज़े को रुकवाने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में होने वाले OIC समिट में सऊदी अरब और दीगर इस्लामी मुल्कों ने गजा में फौजी कार्रवाइयों को फौरन रोकने का मुतालबा किया और साथ ही इसराइल की तरफ से इस वजाहत को मुस्तरद कर दिया कि फलस्तीनियों के खिलाफ उसके इकदाम उसका हक दिफा है। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि इस्लामी मालिक ने क्या इस जंग को रुकवाने और इस मसले के हल के लिए वो किरदार अदा किया है जो कम अज कम उनके अवाम चाहते हैं कि वो करें। गजा में हमास के ज़ेर इंतज़ाम महकमा सेहत की तरफ से जो अपडेटेड नंबर्स और डिटेल्स दी गई हैं, पहले हम आपसे वो शेयर करते चलें कि शुमाली गजा में महकमा सेहत का कहना है कि कोई भी अस्पताल मरीजों या जख्मियों को खिदमात फराहम करने के काबिल नहीं रहा। गजा में हमास के नायब वज़ीर सेहत ने AFP से बात करते हुए बताया कि शुमाली पट्टी में कोई भी अस्पताल मरीजों के इलाज के काबिल नहीं बचा। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पतालों को ईंधन की कमी का सामना है जबकि उनके अतराफ में शदीद लड़ाई की इत्तला भी मौसूल हो रही हैं। दूसरी तरफ इसराइली फौज ने दावा किया है कि उसने लगभग 300 लीटर ईंधन अलशिफा अस्पताल के बाहर पहुंचा दिया था लेकिन हमास ने यह ईंधन इस्तेमाल करने से रोक दिया है। गजा में वजारत सेहत के मुताबिक इस जंग में अब तक 11,000 से ज्यादा फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं जिनमें 2/3 खवातीन और नाबालिग शामिल हैं जबकि तकरीबन 2,700 के करीब लापता होने की इत्तला है। इसराइल में 7 अक्टूबर को हमास के हमले में कम अज कम 1,200 अफराद हलाक हुए थे। वॉइस ऑफ अमेरिका के कई नुमाइंदे इसराइल गजा के बॉर्डर मगरबी किनारे और खित्ते के कई ममालिक से इस तनाज़े की कवरेज कर रहे हैं। इस टीम में VOA डीवा सर्विस के रहमान बोनेरी भी शामिल हैं। वीकेंड पर सऊदी अरब में होने वाले इस्लामी ममालिक के इजलास और इसके ऐलामिये पर इसराइल में कैसा रद्द अमल आया, इस बारे में देखिए रहमान बोनेरी की रिपोर्ट गजा के बॉर्डर से।
मैं हूं रहमान बुनेरी और इस वक्त मैं गजा इसराइल सरहद पर हूं। मेरे पस मंजर में गजा है और इस गजा में इस वक्त भी हमास के ठिकानों पर इसराइली अफवाज के हमले हो रहे हैं। इन हमलों के हवाले से हफ्ता के रोज सऊदी अरब के शहर रियाज में मुस्लिम ममालिक OIC तंजीम की एक गैर मामूली इजलास मुनक़िद की गई। इस इजलास से तवक्कु की जा रही थी कि कोई गैर मामूली ठोस किस्म का मुश्तरका फैसला सामने आएगा मगर आज अरब मीडिया में ये बात लिखी गई है कि कोई गैर मामूली ठोस किस्म का मुश्तरका फैसला सामने नहीं आ सका है। अलबत्त कुछ ममालिक ने बहुत सख्त किस्म की तनकीद के अलावा कुछ तजावीज भी दी है जिसमें ईरान सरफहरिस्त है। ईरान ने कहा था कि इसराइली अफवाज को दहशतगर्द करार दिया जाए। इसके अलावा अलजजायर ने भी कुछ बहुत सख्त किस्म की तजावीज पेश की थी जिसमें यह बात की गई थी कि तेल की सप्लाई बंद हो और सफारती ताल्लुकात खत्म हो। सऊदी अरब तुर्की और दीगर ममालिक ने भी कुछ तनकीद की है। इस इजलास में सेक्रेटरी जनरल की जानिब से जो 3-4 बहुत बड़े ऐलानात किए हैं जो सामने आए हैं उसमें एक ये था कि फौरी तौर पर लड़ाई बंद कर दी जाए, गजा पर कब्जा नाकाबिले कबूल होगा और रास्ता दिया जाए ताकि इंसानी हमदर्दी और इंसानी मदद के लिए वहां पर काफिले जो जा रहे हैं उनको रास्ता मिल सके। इसराइल हमले कर रहे हैं और इस वक्त हमास की सेहत के महकमे ने कहा है कि 11,000 से ज्यादा अफराद मारे जा चुके हैं जिसमें बच्चे और ख्वातीन डॉक्टर्स भी शामिल है। OIC की इजलास के बाद हमने यह कोशिश की कि कुछ मेंबर पार्लियामेंट से बात की जाए। उसमें एक अमीद हलावी है, उन्होंने मुझे कहा कि इसराइल को मशवरे देने की जरूरत नहीं है, इसराइल ने इस लड़ाई का आगाज नहीं किया है। 7 अक्टूबर को हमास के दहशतगर्दों ने हमला किया था जिसमें 1200 इसराइली मारे गए थे, 240 से ज्यादा अगवा किए गए थे और ये लड़ाई जारी रहेगी। इसके अलावा اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے ہفتے کے دن ٹیلیویژن پر اپنی قوم سے خطاب میں کہا تھا کہ جنگ بندی نہیں ہوگی.
حماس اور داعش کے خلاف جنگ پوری قوت سے آگے بڑھ رہی ہے. جنگ کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے فتح. فتح کا متبادل کچھ بھی نہیں ہے. ہم حماس کو ختم کر دیں گے اور اپنے یرغمالیوں کو واپس لائیں گے.
سوشل میڈیا, اخبارات اور ٹیلی ویژن پر اس پر بات ہو رہی ہے اور یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ جنگ تو جاری ہے اور جنگ جاری رکھنے کی بات ہوئی ہے, مگر کیا ان 240 مغیوں کو رہا کرا لیا جائے گا جو 7 اکتوبر کو حماس نے یرغمالی بنا لیے تھے؟ اس کا جواب ابھی تک اسرائیلی افواج دے نہیں سکے ہیں. البتہ وہ کہتے ہیں جب حماس سے یہ علاقہ لے لیا جائے گا تو اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری اسرائیلی افواج کے ساتھ پاس رہے گی. حکومت کس کی ہوگی اس کا جواب نہیں دے سکے ہیں. وائس آف امریکہ اردو کے لیے غزہ اسرائیل سرحد سے میں ہوں رحمان بنیری.
دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن آج انڈونیشیا کے صدر سے ملاقات کر رہے ہیں. اس ملاقات کو انڈو پیسیفک کے ایک اہم پارٹنر کے ساتھ امریکی سفارتی تعلقات کو ترقی دینے کے لیے ایک اہم قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. لیکن غزہ کی جنگ کی وجہ سے اسرائیل کے سب سے بڑے سپورٹر یعنی امریکہ اور سب سے بڑی مسلم آبادی والے ملک انڈونیشیا کے رہنماؤں کے درمیان یہ ملاقات پیچیدہ ہو گئی ہے.
7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد سے انڈونیشیا کے مختلف شہروں میں فلسطین کے حق میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اور عوام کے جذبات بھڑک اٹھے ہیں.
حماس اور فلسطینی عوام نے غاصب اسرائیل کے خلاف جو کچھ کیا وہ اپنی آزادی کے حصول کے لیے لڑنے کا ان کا طریقہ تھا. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ انڈونیشیائی قوم کے ہیروز نے آزادی کے حصول کے لیے لڑتے ہوئے بھی یہی کیا تھا.
آج وائٹ ہاؤس میں صدر جو بائیڈن سے ملاقات کے دوران انڈونیشیا کے صدر جوکو ویدودو کے ذہن میں اپنے عوام کا یہ جذبہ موجود ہوگا.
انڈونیشیا کے کسی ایک صدر کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ فلسطین کا دفاع نہ کریں. ہمارے بانیوں نے ہماری خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھی ہے غیر جانبدار, آزاد, فعال اور مظلوموں کا دفاع کرنے کی.
امریکہ اور انڈونیشیا کے درمیان بالخصوص غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے ایک بڑا خلا پر ہونا باقی ہے, لیکن وہ اچھے تعلقات برقرار رکھنے کے خواہش مند ہیں. پیر کی اس ملاقات کا اہتمام اس وقت کیا گیا تھا جب ستمبر میں صدر جو بائیڈن انڈونیشیا میں ہونے والے سربراہی اجلاس میں نہ جانے کا فیصلہ کر کے ویتنام چلے گئے تھے اور ان کی جگہ نائب صدر کاملا ہیرس نے اجلاس میں شرکت کی تھی. دونوں رہنماؤں کی آخری ملاقات اس سال بھارت میں G20 کے سربراہی اجلاس میں ہوئی تھی. توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے دو طرفہ تعلقات کو ایک جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی سطح پر لے جائیں گے. انڈونیشیا اور چین کے تعلقات پہلے ہی اس درجے پر ہیں.
دونوں رہنما ماحول دوست, توانائی کی منتقلی پر تعاون, اقتصادی خوشحالی کو آگے بڑھانے, علاقائی امن و استحکام کو تقویت دینے اور عوامی تعلقات کو بڑھانے کے مواقع تلاش کریں گے. وہ آسیان کی مرکزی حیثیت میں اضافے, بین الاقوامی قانون کو برقرار رکھنے اور آزاد اور کھلے انڈو پیسیفک کو فروغ دینے کے لیے اپنی کوششوں پر تعاون کریں گے.
انڈونیشیا کے لیے ایک بنیادی ہدف اہم معدنیات پر ایک محدود آزاد تجارتی معاہدہ ہے جو 2022 کے امریکی افراط زر میں کمی کے قانون کے تحت الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریوں میں استعمال ہونے والے انڈونیشیائی نکل کو ٹیکس مراعات کے لیے اہل بناتا ہے. انڈونیشیا کے پاس نکل کے دنیا کے سب سے بڑے ذخائر ہیں جن کی کانکنی اور صفائی کا کام بنیادی طور پر چین کی مالی مدد سے کیا جاتا ہے.
امریکہ خاص طور پر اس شعبے میں سرمایہ کاری کرنے کا خواہش مند ہے کیونکہ چین سے مقابلے کے نقطۂ نظر سے اس بات کو یقینی بنانا کہ انڈونیشیا میں نکل کی صنعت پر وہ مکمل طور پر حاوی نہ ہو جائے ایک اہم اسٹریٹجک مفاد ہوگا.
انڈونیشیا کی نکل انڈسٹری میں بھاری چینی سرمایہ کاری کے علاوہ لیبر اور ماحولیاتی خدشات کی وجہ سے کچھ امریکی قانون ساز ایسے معاہدے کے خلاف ہیں. پیپسی ودا کسوارا کے ساتھ فائز بخاری, وائس آف امریکہ.
ماہرین اسرائیل اور حماس جنگ کے پھیلنے اور خطے کی دوسری طاقتوں کے اس جنگ میں شامل ہونے کے خدشے سے خبردار کر رہے ہیں. ایک طرف جنگ کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے امریکہ نے ایران اور دوسری طاقتوں کو باز رہنے کا کہا ہے اور دوسری طرف عرب اور دیگر مسلم ممالک مکمل جنگ بندی کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں. صبا شاہ خان نے اوباما ایڈمنسٹریشن نے مشرق وسطی کے معاملات کے سابق مشیر وائل زیاد سے جاننے کی کوشش کی کہ ان کے خیال میں موجودہ حالات میں وہ عرب دنیا کو اس تنازع میں کہاں کھڑا دیکھتے ہیں.
Well, ہمارے لیے یہ واضح ہے، عرب رہنما شاہ عبداللہ اور دیگر نیز عرب خطہ فلسطینیوں اور بچوں کے بڑے پیمانے پر قتل، غزہ کے بڑے حصوں کی تباہی سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اور چاہے حکومتوں کے بیانات ہو یا بڑے پیمانے پر مظاہرے جو ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ جنگ بندی چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ اسرائیلی حکومت پر غزہ پر بمباری بند کرنے کے لیے دباؤ ڈالے، اور وہ انسانی امداد چاہتے ہیں جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ وہ متاثرہ لوگوں تک پہنچے، اور وہ ایک زیادہ پائیدار سیاسی حل بھی چاہتے ہیں جو ایک مستحکم فلسطینی ریاست پیدا کرے یا جس سے فلسطینیوں کو حق خود ارادیت ملے، کیونکہ موجودہ نظام قابل برداشت نہیں ہے۔
اس وقت عرب لیگ اور او آئی سی مسلم دنیا کی اکثریت کی نمائندگی کر رہی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس اس ایشو پر کوئی اثر و رسوخ ہے؟
بہت کم، خاص طور پر عرب ممالک بین الاقوامی اور ملکی سطح پر انتہائی کمزور حالت میں ہیں۔ اب کچھ عرب ریاستیں میرے خیال میں، جیسے کہ شاید سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، وہ عرب سپرنگ کے انقلاب کے اثرات سے بچ گئے ہیں، وہ مالی طور پر بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن یہ امریکہ، یورپ اور یہاں تک کہ اسرائیل تک کے مقابلے میں چھوٹی طاقتیں ہیں جن کی بہت چھوٹی فوجیں ہیں، چھوٹی معیشتیں ہیں، اور اس لیے سیاسی طور پر ان کے پاس ایسا اثر و رسوخ نہیں جس سے وہ امریکہ کیا بلکہ اسرائیل کو جو وہ کر رہا ہے اس سے روک سکیں۔ اب اگر وہ 70 کی دہائی میں واپس جانا چاہیں اور امریکہ کی اسرائیل کی حمایت پر عرب پابندیاں لگانا چاہیں، یہ ایک تکنیکی امکان ہو سکتا ہے، لیکن سیاسی طور پر مجھے نہیں لگتا کہ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں وہ سوچیں گے۔
اوباما انتظامیہ کا حصہ رہے ہیں، اوباما نے حال ہی میں کہا کہ میرا ایک حصہ ہے جو ابھی بھی کہہ رہا ہے کیا میں کچھ اور کر سکتا تھا۔ کیا آپ سابق امریکی صدور کلنٹن، بش، اوباما، ان میں سے کسی کو مشرق وسطی میں سفارتی کردار ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں؟
میرے خیال میں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اسرائیلی حکومت کہتی ہے کہ جنگ بندی صرف حماس کی مدد کرے گی، جو کہ ایک مذاق خیز بات ہے۔ ہاں، شاید اس سے حماس کا خاتمہ نہ ہو، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کس کو اس کا فائدہ ہوگا؟ ان 22 لاکھ فلسطینی شہریوں کا جو مارے جا رہے ہیں، اور اس وقت اس کی شدید ضرورت ہے۔ اور میں نے سابق وزیر خارجہ کلنٹن کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس وقت جنگ بندی مددگار نہیں ہوگی، حماس کو فائدہ ہوگا۔ لیکن میرے خیال میں صدر اوباما اس کوشش میں بہت سنبھل کر چل رہے ہیں کہ کہیں وہ صدر بائیڈن سے آگے نہ بڑھ جائیں، لیکن وہ ساتھ ہی فلسطینیوں کی زندگیوں کے احترام اور ان کے تحفظ کی ضرورت پر، بلکہ ان کے حق خود ارادیت کے حصول میں ان کی مدد کی بات بھی کر رہے ہیں۔ اب کیا وہ زیادہ فعال کردار ادا کر سکتے ہیں؟ شاید، لیکن میں اس بارے میں کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتا۔
اسلامی ممالک کی طرف سے اسرائیل حماس تنازع پر رد عمل کس حد تک ان ملکوں کی اسرائیل کے بارے میں پالیسی کو واضح کرتا ہے، اور کیا یہ غزہ میں جنگ رکوانے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ اس حوالے سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر حسن عسکری سے۔ ڈاکٹر عسکری، کیسے دیکھتے ہیں آپ اسلامی ممالک کا کردار اس جنگ کو رکوانے میں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا ہے، یا یہ اثر و رسوخ موجود ہی نہیں ہے سرے سے؟
دیکھیے، ان کا اثر و رسوخ جو ہے وہ اس لیے محدود ہے کہ وہ اس بات پہ تو ایگری کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن یہ سپورٹ کس طرح ہونی چاہیے، حماس کو کس طرح اس سچویشن میں مدد کی جا سکتے ہیں، اس پہ چونکہ ایگریمنٹ نہیں ہے ان کا آپس میں، کیونکہ ان کے ہاں جو پالیسیز ہیں وہ مڈل ایسٹ یا عرب بیسڈ نہیں ہے، بلکہ انڈیویجول کنٹری بیسڈ ہے، جس کی وجہ سے وہ کوئی نمایاں کردار اس دفعہ ادا نہیں کر سکے۔
تو کتنی اہمیت ہے پھر او آئی سی کے اعلامیے کی؟ کیا کوئی دباؤ آئے گا اس سے اسرائیل پر؟
میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی دباؤ نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں صرف جو ہے چند باتیں کی گئی ہیں، کوئی ایسی کانکریٹ پرپوزل نہیں ہے جس سے کہ وہ کوئی ڈپلومیٹک کلاؤڈ یا ڈپلومیٹک پریشر جو ہے وہ پیدا کر سکے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ اس قسم کے اقدامات کا اعلان کرتے جو عملی طور پر اسرائیل پر اور یا ان کے مددگار ممالک پہ کوئی اثر انداز ہوتا، ایسا کوئی قدم اس اعلامیے میں نہیں ہے۔ علاوہ اس کے کچھ اپیلیں کی گئی ہیں، ظاہر ہے موجودہ کانٹیکسٹ میں اپیلیں بے معنی ہیں۔
تو کوئی آپشن تھا بھی ایسا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عملی اقدام کیا جاتا تو عملی اقدام کیا جا سکتا تھا، کیا آپشنز تھے ان کے پاس؟
دیکھیں، کہ جو آپشن ان کے پاس ہے وہ یہی ہے کہ وہ ڈپلومیٹک جو ہے پریشر کو استعمال کر سکتے تھے جو ہے, اور سب سے پہلے وہ یہ کرتے کہ جو جن عرب ممالک کے اسرائیل سے ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوئے ہیں اس ریلیشن شپ کو سسپینڈ کرنے کا اناؤنس کرتے. پھر یہ ہے کہ جو ان کے اپنے تعلقات یا ایک ریلیشن شپ امریکہ سے ہے اس کو وہ ایکسرسائز کر کے امریکہ پہ بھی یہ کنونس کرنے کی کوشش کرتے کہ جب تک امریکہ اس میں کردار ادا نہیں کرے گا وہ وہاں معاملہ امپروو نہیں کرے گا. ان میں سے کوئی ایسا قدم نہ اسرائیل کے خلاف نہ امریکہ کے حوالے سے ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عملی طور پر کیا اس مسئلے کا حل ہو جانا, فلسطینی مسئلے کا حل ہو جانا عرب ممالک کے مفاد میں نہیں ہے کیا؟ ایک رائے یہ ہے کہ اگر عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ مل کر اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں تو یہ ان کے اپنے معاشی مفادات کے لیے بہت فائدہ مند ہے.
دیکھیے وہ اس حد تک ان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ اگرچہ اصولی طور پر تو فلسطینیوں کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن حماس کے ساتھ ان کے معاملات کو اتنی آسانی سے نہیں چل رہا ہے. خاص کر جو کنزرویٹو عرب ایمریٹس ہیں جو اسٹیٹس ہیں وہ جو حماس کو یا حزب اللہ کو کوئی اتنی اچھی طرح نہیں دیکھتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کامیابی سے مڈل ایسٹ میں ریڈیکل آئیڈیاز پروموٹ ہو سکتے ہیں جو ان کے ہاں اندرونی طور پر مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں. تو اس خوف کی وجہ سے بھی حماس کو کچھ عرصہ قطر نے مدد کی تھی لیکن قطر اب بھی وہ وڈرا کر چکا ہے. علاوہ مڈل ایسٹ میں ایران کے براہ راست ماضی میں جو حماس ہے اور حزب اللہ جو کہ لبنان ساؤتھ لبنان میں ہے ان کو صرف ایران نے مدد کی تھی اور کوئی ملک براہ راست مدد کرنے کو تیار نہیں نظر آتا.
تو ایرانی صدر کا اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے ریاض جانا کتنا اہم تھا آپ کے خیال میں؟
دیکھیے اس لیے اہم تھا کہ کم از کم یہ بات تو ثابت ہوئی کہ یہ تمام خطے کے ممالک ہیں وہ اس مسئلے پر اس حد تک تو یکجا ہیں کہ اپنے کنسرن اور ناراضگی کا اظہار کیا جائے. فرق آتا ہے کہ اس ناراضگی کو عملی شکل دینے کے لیے کون سے طریقے کار اختیار کیے جائیں. وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ عرب ممالک کی سوچ میں بہت فرق ہے. اس کی وجہ سے کوئی کنکریٹ سٹیپ نہیں اٹھایا گیا, صرف لفاظی کا ایک گیم ہمیں اس او آئی سی میٹنگ کے بعد اعلامیے میں نظر آیا.
ایک خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اسرائیل کی مخالفت کرنے والے جو ممالک ہیں وہ خاص طور پہ اس پوری کانفرنس سے یہ امید کر رہے تھے کہ چونکہ ایران بھی اس میں شامل ہے اس کانفرنس میں, ترکی بھی شامل ہے اور دونوں بڑے کھل کے اسرائیل پہ تنقید کر رہے ہیں, تو ان کے ہوتے ہوئے شاید یہ پلیٹ فارم ایسا ہو سکتا تھا کہ جس سے کچھ کہا جا سکتا تھا.
دیکھیے ان کی تو امید یہی تھی کہ کوئی شاید کنکریٹ قدم پہ فیصلہ ہو جائے لیکن یہ امید پوری نہیں آئی. جہاں تک تقاریر تھی وہاں صرف تین تقاریر کا قابل ذکر تھی, ایران کے صدر کی, ترکی کے صدر کی اور محمود عباس جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے ویسٹ بینک کی ان کی تقاریر تھی. باقی جو تقاریر تھی وہ آپ ان کو روٹین قسم کی تقاریر کہہ سکتے ہیں.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی ممالک کی جو بیک ڈور ڈپلومیسی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں وہ زیادہ متحرک ہے اور بہت کھل کر وہ شاید اسی لیے کوئی زیادہ جارحانہ بیانات نہیں دے رہے؟
دیکھیے اس میں کچھ قطر, کیونکہ قطر کے حماس کے ماضی میں اچھے تعلقات رہے ہیں تو وہ کچھ اس سلسلے میں کردار ادا کر رہا ہے. باقی جو کچھ ممالک ہیں وہ امریکہ سے کنیکشن میں تو ہیں, انٹریکشن تو ان کا چل رہا ہے لیکن ابھی تک کوئی اس کا اثر ایسا ہمیں نظر نہیں آتا جس سے کہ وہاں جو ہے سیز فائر کی طرف جو ہے غزہ کے اندر جایا جائے, اس کے آثار نظر نہیں آ رہے جس سے انسانی مسائل میں وہاں ہر وقت اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے.
تو سیکیورٹی کاؤنسل کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کسی لیول پہ یہ ممالک مل کے کوئی سیکیورٹی کاؤنسل میں, یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں کوئی ایسی قرارداد لا سکتے ہیں اس کو پاس کروانے کی پوزیشن میں ہو گئے ہیں اس کے بعد, یا اس حوالے سے کوئی ایسی ایک لابی بن رہی ہے جو یہ کروا سکے؟
دیکھیے سیکیورٹی کاؤنسل کا تو مسئلہ ہے کہ ویٹو پاور وہاں موجود ہے اور اب تک جو ہم نے دیکھا ہے کبھی ایک سائڈ سے ویٹو استعمال ہو جاتا ہے، کبھی دوسری سائڈ سے ویٹو استعمال ہو جاتا ہے، جب تک امریکہ اس سلسلے میں ایگری نہیں کرتا اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی قرارداد سیز فائر کی وہاں منظور ہو جو پانچ کے پانچ جو ویٹو والے ممبران ہیں ان کو قابل قبول ہو۔
تو پاکستان کے نگراں وزیر اعظم بھی شامل تھے اس اجلاس میں، پاکستان کے پاس کیا کوئی لیوریج ہے کسی بھی طرح کا یا صرف ایک ووٹ کے طور پہ شامل ہوا پاکستان؟
دیکھیے پاکستان میرا خیال ہے اس لیے شامل ہوا کہ اس کا ممبر ہے، اپنی سولیڈیریٹی کا اظہار کرنا چاہتا ہے، لیکن پاکستان کے پاس کوئی ایسا ڈپلومیٹک کلاؤڈ نہیں ہے جو کہ اس معاملے میں کسی طریقے سے اثر انداز ہو سکے، اور ویسے بھی پاکستان کی ڈیپینڈنس جو ہے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے اتنی ہے کہ وہ ایسی پالیسی کی بات نہیں کر سکتے جس سے کہ مغربی ملک ناراض ہو جائیں۔
تو آپ کے ایک اور جو ایک تنقید آئی اسلامک تعاون کاؤنسل کی طرف سے، جو بھی اسٹیٹمنٹ آیا اور جس طرح کے جو کوئی ایک عملی اقدامات کے حوالے سے جو لیگ تھا جس پہ ایک تنقید ہو رہی ہے، آپ خیال میں کچھ ایسا تھا کہ اسلامی ممالک کے آپس کے جو تعلقات تھے وہ بھی اس میں آڑے آئے؟
دیکھیے وہ ان کی یہ ہے نا کہ یہ روایتی طور پر مڈل ایسٹ میں جو آپس کی پالیٹکس ہے وہ ایک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، جو آپس میں ڈسٹرسٹ ہے اور وہاں کی پالیسیز جو ہیں ریجن بیسڈ نہیں ہیں بلکہ کنٹری بیسڈ پالیسیز ہیں، جس کی وجہ سے ان تمام ممالک کو یکجا ہو کر کوئی عملی اقدامات کرنے کی حیثیت جو ہے وہ نہیں بنتی، کیونکہ آپس کے جھگڑے، آپس کی ڈسٹرسٹ جو ہے اور آپس کی جو پالیٹکس ہے اس کی وجہ سے بھی مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہیں وہ اپنا ڈپلومیٹک کلاؤڈ جو ہے وہ اکٹھے ہو کر استعمال نہیں کرتے بلکہ خاموشی سے بات چیت کر کے معاملات طے کروانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ یہ ڈپلومیسی بھی ابھی تک ہمیں کامیاب ہوتی نظر نہیں آئی ہے۔
تو جس طرح سے ابھی ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا جو سچویشن بنتی نظر آئی اردن میں اور خاص طور پہ ایجپٹ میں، دونوں ممالک چونکہ بارڈرنگ نیبرز ہیں اسرائیل کے ساتھ اور فلسطینین جو ایریاز ہیں ان کے ساتھ، تو آپ سمجھتے ہیں یہ تو ایک سائڈ ہے جن لوگوں کے جن ممالک کے بارڈرز ملتے ہیں، لیکن دوسری سائڈ پہ الجیریا کی طرف سے جس طرح سے کافی اسٹرانگ ایک اوپینین آئی، ان سب کا جو باٹم لائن ہے وہ اچیو کرنا جو گول چاہ رہے تھے وہ تو بڑے ممالک کے تھرو ہی ہوگا۔ آپ نے جس طرح سے متعدد بار کہا کہ ان کی اپنی جو آپس میں چپکلش ہے یا آپس کے جو تعلقات ہیں وہ بھی آڑے آئے، لیکن اردن اور ایجپٹ کے پاس اس وقت کیا آپشنز ہیں پھر؟
دیکھیے اردن اور ایجپٹ جو ہے نا وہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس میں کنٹریبیوشن ادا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی ایسا ان کے پاس کلاؤڈ نہیں ہے کہ اسرائیل ان کی بات کو سنے، اور یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس وقت میرا خیال ہے کسی بات سننے کو تیار نہیں ہے، صرف امریکہ ایک ایسا ملک ہے جس کی بات سنی جا سکتی ہے، تو اگر ایجپٹ اور جارڈن جو ہیں اردن جو ہیں وہ کنونس کر سکے مغربی طاقتوں کو، یورپی یونین کو یا یونائٹڈ سٹیٹس کو، تب صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ تو ان کے تعلقات یا ان انفلوئنس جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ضرور، سعودی عربیہ کا بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، لیکن ابھی تک یہ ممالک جو ہیں وہ ہمیں کوئی مؤثر سفارتی حیثیت میں نظر نہیں آ رہے۔
ڈاکٹر صاحب کوئکلی لاسٹ پہ حزب اللہ کے رول پہ اگر آپ کمنٹ کر سکیں تو۔
دیکھیے حزب اللہ جو ہے وہ اس وقت بڑے محتاط انداز میں اسرائیل پہ پریشر بلڈ کرتا ہے، اس کا بنیادی مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے حماس پہ پریشر کم کیا جائے، لیکن حزب اللہ بھی اس وقت کوئی بڑی جنگ نہیں چاہتا، یہ نہیں چاہتا کہ ساؤتھ لبنان اور اسرائیل کے بارڈر پہ ایک باقاعدہ لڑائی شروع ہو، تو وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ پریشر
تو حزب اللہ جو ہے وہ بھی ایک لمیٹڈ رول کے ساتھ دیکھ رہا ہے اس کو۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسن عسکری، آپ ہمارے ساتھ تھے۔ ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360، سٹے سیف اور پاکستان رخ خطے سمیت آپ دنیا بھر کی خبروں کے لیے آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ سآورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې یا پټن کې ښاګي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ریوی پانا فرانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی وی پانه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې یا پټن کې ښاګي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ریوی پانا فرانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټی کی په غزې کې د پوځي عملیاتو پر دوام د اسرایلی چارواکو ټینګار. بلخوا د عرب هیوادونو شورا وایي چې اسرایل باید د ملکی خلکو په وژنې ګرم وګڼل شي، او د امریکا متحده ایالاتونه د جګړې پر قوانینو ټینګار لري. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د اخراج په اړه نړیوالې اندېښنې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری په خوانی سفیره او فلم جوړونکي انجلینا جولی له پاکستان څخه د افغان کډوالو په ایستلو ژوره اندېښنه ښیي. وایي افغانان بیرته هغه ځای ته لیږدول کیږي چیرته چې دوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره ناممکنو واقعیتونو سره مخ دي. او د کرکټ نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سفر پای. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د څلورو سیالیو په ګټلو هیواد ته پستنیدو د تود هرکلی سره مخامخ شوه. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده، د لړم 28 نیټه او د 2023 کال د نومبر 14مه. زه خایسته سعادت لامیمه. د پاکستان څخه افغانستان ته ستنه کړی شوی افغان کډوال د خپل ماشومانو لپاره د زده کړو د امکاناتو غوښتنه کوي. په افغانستان کې لزده کړو نه د بی برخې جنو پر غوښتنو او نامعلوم راتلونکو باندې د خبرونې قدرمن میلمه دینی عالم جان بټ سره خبرو تکینو. زموږ د ډیوی د څنګه همکار رحمان بونیری به په غزي کې د جګړې ورستۍ حال راکړي. بونیری صاحب او بټ صاحب، لا تاسو نه پامنن هیله ده چې قدرمن لیدونکو هم موږ سره تر ورستۍ شیبه ملوسی. د هالیوډ د نوموتی فلمي لوبغاړي انجلینا جولی له پاکستان په زور د افغان کډوالو پر ایستل کې دوه اندېښنه خوده. مېرمن جولی په انستګرام کې په خپل پاڼه لیکلي چې خوښینه ده چې پاکستان په ناڅاپي ډول کډوال هغه هیواد ته استوي چې مېرمنې پکې د زده کړو په ګډون له ټولو حقونو بې برخې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو د پر د خونځیو او د زده کړو د نشټوالي په اړه اندېښنې هم مخ په زیاتېدو دي.
د هالیوډ د فلمونو نامتو لوبغاړي انجلینا جولی چې اوس د انساني حقوقو د ساتنې په برخه کې هم کار کوي، په انستګرام کې پر خپل پاڼه لیکلی چې له پاکستانه په زور د افغان کډوالو استل په نړیواله کچا د بشري حقوقو نه سرغړونه ده.
پاکستان له سيزو رئیس د ډیرو افغان کډوالو قربتوب کړي. زه خوشینم چې پاکستان په ناڅاپي توګه کډوال هغه افغانستان ته استوي چې مېرمنې پکې د زده کړو په ګډون له ټولو حقوقو به برخه دي. دا په نړیواله کچه د بشري حقوقو نه د سرغړونې یو بل بیلګه ده او د افغانانو د کډاونو په اوږده تاریخ کې یو نوې تراژیدي ده.
د کډوالو په اړه یو اندېښنه د ماشومانو زده کړه ده. دا د تورخم او کابل پر لوی لار د منګل په نوم هغه خوانځي دي چې کوچنیان پکې په فرانیسته فضا کې زده کړې کوي. د لوی سړک د خطر سره سره موسمي حالات هم دوی ننګوي.
کله چې باران وریږي د باران د وجه نه زمونږ په درس کې مشکل رامسته کیږي، بلکله چې سخت باد لګيږي دا هغه وخت کې مطلب موږ ته مشکل را مشکل سره مخامخ کیږي. یو مشکل دا وی دا غزونه کې درځ دا 450 کال غزونه دي، د دې درامات دو امکان نشته. بل دا سرکونو منځ دي دغه ماشومان د موټر د وهلو د دې دغه مست امکان نشته.
په منګل خوانځي کې اوس تر شپږم ټولګي پورې تر 900 زیات کمکیان زده کړی کوي. خود دغه خوانځي خونکي له پاکستانه د نو راغلو کوچنیانو راتلونکي اندېښمن کړي.
کام داسې دوام وکړي نو د ماشومانو آینده خو بس بیخي صفر کې ضرب کیږي، ځکه چې دلته داسې امکانات موږ سره نشته. د باران په وخت کې یا د لمر د تیز ګرمۍ په وخت کې چې ماشومان د هغې در لاندې کښېني تعمیر نشته. دی
طالبانو بیا ځلې واک ته په رسېدو سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. ملګري ملتونه وایي له دغه بندیز سره تر 1 میلیون زیات نجونې اغېزمنې شوې دي. احسان الله ریزی، امریکا غاگ، واشنگتن.
قدرمنو لیدونکو په خبرونه کې مونږ نن د تعلیم د هڅو یو نامتو نوم او غږ را بللې داسې شخصیت چې ځان ته دینی عالم، انګریز پښتون او د پښتنو زړه سواند وای. ښاغلی جان محمد بد په خیر راغلی، ستړي مشي. تاسو د افغانستان او پاکستان د کرخې په اوږدو کې د راډیوي خبرونو لالارې هڅه کوله چې د سولې او پخلاینې ترڅنګ قومي دودونو ته هم وده ورکړي. د پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو وروستۍ پریکړه تاسو څنګه ارزوئ؟
مننه. بل ورځ سم یو را ستنېدم کې کډوال زمونږ همکار ته ویلی وو په جلال آباد کې، چې کاش کې ستاسو ډراما اوس هم موجوده وه، نو ستاسو په ډرامې باندې به زمونږ په ستونزو په هکله بیا خبرې کېدې، لکه مخکې به هم کېدې، ځکه چې تر 2000 کال پورې زمونږ ډراما د پولي پورې ډراما هلته په جلال آباد کې نشرېده او په ټول افغانستان کې نشرېده. نو دا خامخا اوس هم افغانستان د بشری ستونزو سره مخ ده، او دا د کډوالو د راستنېدو سره خامخا دا ستونزې زیاتېږي، او کېدای شي خدای دې توفیق ورکړي دا چارواکو ته چې دوی دا ستونزې حل کړي او دا
تاسو خپلی پښتو وایاست، د پښتنو ژوند یاست، د پښتنو مخ په زیاتېدو کړاو مثلا وګورئ په افغانستان کې او که په پاکستان کې، دا څنګه ختمېدای شي ستاسو په نظر؟
نو دا هو ډېر اوږده خبره ده. په داسې په لنډه مصاحبه کې په دې باندې څنګه او دا بس هر چا ته پکار دی چې کوشش وکړي چې دا ستونزې حل کړي او دا ستونزو لپاره یو حل وباسي. او ما په خپل اوس د جونو د تعلیم لپاره اوس کوشش شروع کړی دی چې داسې د دین په رڼا کې جونو ته د هغه د عصري تعلیم، چې په اصطلاح کې زه داسې موافق نه یم چې د دینی تعلیم او عصري تعلیم کې څه داسې تقسیم شته، زه وایم چې بس یو علم دی. او په قرآن کې هم داسې هغه ساینس او تاریخ او دا شیونه او ریاضي او دغه موضوعات چې اکثر ورته عصري تعلیم ویل کیږي، دغه موضوعات په قرآن شریف کې هم شته دی. نو زما په خیال زما دا په ستونزو کې پاتې کېدل نه دی په کار، او د ستونزې حل وستل په کار دی.
بله، د ماشومان او ځوانانو تعلیم ته چې راشو تاسو هم په خبرې وکړې، تاسو په دې اړه کار کړی. په جلال آباد ښار کې مو د یو اسلامي پوهنتون د جوړول د پاره زیار وایست، اوس چې ګورې نجونې هلته د تعلیم اجازه نه لري، څه احساس کوئ؟ بټ صاحب، په تیاره کې د دې ایثار پاتو سره د مرستې د پاره باید څه وشي؟ تاسو څه کړي دي تر اوسه پورې؟
نو په خپله دا کوشش می شروع کړل چې دا سه یعنی د آنلاین انجنونو ته د تعلیمي اسانتیاوي پیدا شي، او دا سه د مدرسې په ماحول کې یا او فلحال آنلاین دی، او دا په داسې د په دینی چوکاټ کې او په د عصري عصري علوم د قرآن پر رڼا کې ورته تدریس شي. نو دا یو یعنی د اسلامي امارات چارواکو دا هم ویلي دی چې موږ د جونیور د تعلیم سره مخالفت نه لرو، خو هغه په کار دی چې په اسلامي کیفیت وي، د جونیور د تعلیم یو اسلامي کیفیت وي. نو موږ دا کوشش شروع کړی دی چې داسې اسلامي کیفیت ورته پیدا کړو.
بله، نو د اسلامي قوانینو پر بنسټ د طالبانو د واکمنۍ لارې چارې تاسو څنګه ګوري؟ آیا دوی د اسلام اصلي لار نیولې او کنه، او څنګه باید دوی ته قناعت ورکړ شي چې جنونو ته د تعلیم حق ورکړي؟
نو زه لکه ما تاسو ته ویلې، زما په خیال چې دا سه دوی مطمئن شي په دې خبره باندې چې مطمئن شي چې یعنی اصلي تعلیم د جنونو لپاره د الکانو لپاره څه پد شي نه دی، او یو دنیاوی شی نه دی، خالص دنیاوی شی نه دی، او دا اصلي تعلیم سره دین هم اخکلی کیږي د خلکو دین هم اخکلی کیږي او د دې مثالونه تاسو ته ورکولی شي. مونږ د ریاضي درس مثلا مونږ ورکو د قرآن په رڼا کې، نو په قرآن کې راځي چې څوک چې ښه کار کوي نو هغه ته به لس چنده جزا ورکول کېږي. دی کې د تدریب خبره هم ده، ریاضي خبره هم ده، او د حساب خبره هم ده. په دې کې هغه د دین په رڼا کې مونږ عصري تعلیم ورکول.
ډېر ښه، تاسو حتما یو بله ورځ زحمت درکوو د یوې اوږدې مرکې دپاره. خوشحاله اوسئ. جان بټ، انګریز پښتون لیکوال او ژورنالیست، ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه. بریالي اوسئ.
ژوند دې اوسئ. خوشحاله اوسئ.
د خبرونه بل مهم مطلب په غزه د تل ابیب د شدید او پوځي عملیاتو په دوام زموږ خپل همکار رحمان بونيري صاحب چې د بیت المقدس نمک سره په مستقیم تماس کړي ور باندې رڼا چوي. بونيري صاحب په خیر راغلی ستړي مشي. د جګړې د زیانونو ورستای حال څه دی؟ نننې وضعیت څنګه ویني صاحب؟
بخښه سعادت لامه تشکر او لمخ دي چې زه دغه جواب وای مستاسو مرکه مې اوریدا د جان بټ سره
پکور.
او یو ټکی ته مې پام شو چې په دامندري حدیث کې ما د 13 ورځو راځي حماس او حزب الله او داسي اخوان المسلمین او نور بلها تنظیمونه چې په اسلامي اصول او قانونو یقین لري، خو د جنو پس دکړو یا سکول باندې یا درس باندې هیڅ بندیز نه لګولې. بهرال تازه حالدار
په
غزا تلنګ کې چې جګړه د ودی شمه ورځ د وسوم روانه ده، د مړو شمیره تر یو لږ زره وخت ده. په غزا تلنګ کې په شمالي برخې په ځنګړې توګه ار شفار وختونه او داس نور وختونه چې هغه پرون شپه زه په غزا تلنګ کې ما په خپل غوونه ورېدل 14 چې په نخ کېدل ګن شکر خلک پکې وجل شو دي. په دغه وختونه کې نږدې 2000 خلکو پناه غوښته ده، 1500 پکې کارکونکو دي او د شپږ نیم سو نه زیات پکې ناروغان دي. بجلی یا برېښنا ورته بند ده، برېښنا لپاره چې کوم ایندن یا وسایل وي هغه نه رسول کېږي. ډاکټرانو د دې لوی بشري ناورینو فکرمند اظهار کړی دی. ملګری ملتونو مشرانو انتر دې چې نړیوالو ته جولې غوړولې دي چې خدای ته وګوري یا جولې ته وګوري یا انسانیت ته وګوري اور بند کړي، جګړه بند کړي، ځکه چې یو لوی بشري ناورین زموږه کېدی شي. اسرائیل یا د امریکا د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې دوی په استالونو یا روختونو حمله نه کوي، خو په ځینو روختونو کې حماس وسلوالو مورچی جوړی کړی دی په هغه ځای په اسرائیل باندې حمله کوي. بهر جګړه په ودرشم ورځ اوسم دوام
کوي. بنری صاحب، د زنو کسانو د وژل کېدو خبره مو وکړه. د غزې د امر روغتیا د وزارت په قول د وژل شوی شمیر اوس د 1200 نه هم وخته دا شمیر بیا اسرائیل نه تاییدوي. ستاسو معلومات څه دي؟ د څه دقیق معلومات ورکول کیږي او کنه؟
ګزر خیاوی مې چې کله پرون لاړم ما خپل کوشش کوشش زار سو ګورم، خو دا ممکن نه ده په دې جګړه کې چې په مړو باندې لاس کې دي یا وشماري. حماس چې کوم داوه کوي د حماس د صحت محکمه هغه چې دا شمیره د دون د دیوا شوی د ملګری ملتونو ته د وی به رائټرز ای پی ان نوري خبري رسنه دا غي خبر ورکوي. اوس دې خو ته اسرائیل دی او اسرائیل وچ دی یقین لري چې دوه مړي نه شي. خدا هغه وخت دا سم قرار تزق شي شمیره معلومه دي چې کله جګړه نوي نړیوال خبر اعلان لاړ شي دونونو ته کورونو ته او ډیټا یا شمیره را جمع کی. خو ممکن دا ده، ممکن تر ډیره حدا نړیوال مطبوعات دا وایي چې په وزیر شوزنی جګړه کې په غزا کې د مړو شمیره چې حماس یا نړیوال خیوم دا سموي.
بله، د غزې تړنګ څخه شاوخوا 1500 بهرني اتباع هم پرون مصر ته رسیدلي. په دې کې ټبي فلسطینیان هم شامل دي او د دې ترڅنګ په کابل یو شمیر نورو خارونو لکه جاپان پلازمینه ټوکیو کې، تایلند مرکز بنکاک کې، چین کې، کټمنډو کې. په غزې کې د ملګرو ملتونو د وژل شوو کارکونکو په یاد بیرغونه نیمه ځوړن شول، چوپتیا غوره شوه. آیا هلته هم په دې اړه څه مراسم وو، خبرګونونه وښودل شول؟
لو فکر مندی سم چې تاسو ویل د ملګرو ملتونو په کارکونکو په اوجر کې دوه باندې او ملګرو ملتونو د خوا چې کوم بیان جاری کړی شوی دی وایي کی ډیر سخت ناخوښي خودل شوی دا غو مقام او د فکر مندی اظهار شوی دی په اسرائیل کې خو ما دغه لنګ کوم هغه لپاره فکر مندی یا د لاریون کوم لاریون نه لیدلې البته د اسرائیل چې کوم برام تکلې شوی خلک دی دغه لپاره خلک فکر مندی لاریون کوي له شمال نه تاسو صحیح وایي چې جنوب پلوتا نه یوازې بار ملکان روان دي وزي د اول خالنست لار شي د خانوست بیا رفات لار شي در پاره بیا مصر ته وړي بلکې ځای فلسطینی وګړي چې کم دي کم چې په غزا ترانګه کې پاتې کېدل دا هم ګړي قافلې روانې دي تر اوسه پورې البته د اسرایل دفاع وزارت دا ویلي دي چې د دې د معلومات تر مخه د غزا په ترانګه کې حماس سره دا غو لار نشي او ځکه لار نشي دا غو دغه خلک د انساني ډال په توګه استعمال کوي.
بله بله ډیر زیاته مننه کوم رحمان بنری صاحب، تاسو به ډیر احتیاط کوئ، بس تاسو ته خاور از غواړم، ډیر زیاته مننه کور ودان.
تشکر ډیر
مننه صاحب. بل پلو د حماس ته ډلې د ترهګر برید نو وروسته په غزه کې د اسرایلی ځواکونو د بمبارۍ او لړۍ هم دوام لري. په دغو بریدونو کې تر اوسه د 10,000 زیات فلسطینیان وژل شوی دي. د فلسطینی ادارې په خوانی ویاندې او سیاسي شنن کې نور او د امریکا غاکتا په مرکه کې ویلي چې په غزه کې وضعیت ډیر ناوړه دی. نوموړي زیاته کړه چې جنگونه د مسلې حل نه وي او په کار ده خبرې وشي. هغه وایي چې حتی ځینې هغه اسرایلیان چې د کورنۍ غړي وژل شوی دي ناری وهی چې بمباری به عزیزان بیرته رانولي نو باید خبري وشي. زموږ همکار نظرانی یوسف زئی د نور اودی سره مرکه کړي.
ډیر مننه نور، ستاسو د وخت نه. په غزه کې د ملکی خلکو په تجربو او د وضعیت د بشر دوستانه اړخونو په اړه که تاسو موږ وایي
د غزې په تړنګ کې د عام فلسطینیانو بشري وضعیت ورستر بلې خرابېږي. زه به تاسو ته یو مثال درکړم. خلک باید سهار وختي له خوبه راویښ شي. د کورنۍ غړي معمولا سهار وختي د ورځني دندې سره تقسیموي، نو یو کس باید د اوبو د ترلاسه کولو لپاره په ساعتونو ساعتونو په قطار کې ودرېږي. دا اوبه پاکې هم نه دي، خو همدا یوازینی اوبه دي. بل کس باید نانوایۍ ته د څو ساعتونو لپاره په قطار کې ودرېږي، په دې هیله چې دوی به د کورنۍ لپاره یو څه ډوډۍ لاسکړي. په دوکانونو کې نور ټول اکمالات کاملا ختم شوي دي، هر څه خلاص دي. نو نرخونه هم د پاموړ لور شوي دي. د نیمایي څخه ډیر نفوس بې ځای شوی، د نیمایي څخه ډیر کورونه د اسرایل په بمباریو کې ویجاړ شوي دي، او د طرفاتو شمیر په دوامدار توګه لوړیږي. په یو اپارټمان کې تر ډیر شونه تر 500 پورې خلک اوسيږي. دوی د ویډي کې دوه لپاره ځایونه هم نه لري. دلته خلک اوبه، برېښنا او روغتیايي خدماتو ته لاسرسي نه لري.
تاسو په ورستیو کې د دغه کړکېش د زیاتېدو په اړه د نړیوال ټولنې خبرګون څنګه ویني؟
I think the response of a lot of governments
زما په فکر چې د نړیوالو حکومتونو خبرګون ډیر بګنوون کړي. د هغه نو وروسته چې دوی د ملګرو ملتونو د ځانګړو ادارو او د بشري حقوقو د خپلواکو سازمانونو هغه راپورونه لوستي دي چې د خلکو د کړاوونو شدت په ډاګه کړی دی. په تیرو لسیزو کې د مړینې او ویجاړي اندازې تقریبا بې ساري ده، او دا چې ګور چې ځینی حکومتونه په دوامدار توګه ټینګار کوي چې اوربند ته اړتیا نشته، دا چې اوربند هیڅ ارزښت نه لري او ګټور بنوي. زه فکر کوم او فلسطینیان دا فکر کوي چې د دې حکومتونو څخه ځینې د فلسطینیانو ژوند ته ارزښت نه ورکوي. خو د خوخي خبره داده چې د زرهاو په شاوخاو کې ګنچ مر خلک لارو کوڅو ته راوتلي، او دا کوخه کوي چې د دوی غوونه واوریدل شي. دوی په قاطی ډول د جګړې مخالفت کوي. دوی غواړي اوربند وویني، دوی غواړي د جګړې پای وویني، او دوی غواړي چې انساني کرامات او انسانيت له استثنا پرته درناوی وشي، او په دې کې فلسطینیان هم شامل دي.
چې ډیپلوماسي د اوسنۍ کړکېچ په واړولو کې څه رول لوبول شي او تر اوسه یې څه رول لوبول دی؟
وبورز دونټ ریزولف conflicts
جنگون او شخړې د حل لار نه ده. جنگونه د حل لپاره یو وړاندیز دی. په ځینو مواردو کې دوی د شخړو برخه ده، مګر جنگونه هیڅ کله شخړه نشي حلولې. په اخر کې ټولې خواوی باید خبرې وکړي، او همدا اوس مونږ په هیغو چې د يرغل شویو اسرایلیانو او د بندي فلسطینیانو د خوشی کولو لپاره خبرې اترې روانې دي، مګر دا کافي نه ده. فلسطینیان غواړي چې د اسرایلو تر کنټرول لاندې پاتې شي. دوی د خپلواکۍ حق لري. دا حق په نړیواله کچه پیژندل شوی دی او کدا اشغال همداسې دوام وکړي له حقوقو څخه محرومیت همداسې دوام وکړي جګړه به روانه وي خای مونږ وینو چې دا وی جوړون کې جګړه پایته ورسیږي خو لنجه به بیا هم ختم نشي او زه فکر کوم چې چیرته مونږ د کړهونو ختمول غواړو او ژمنه وکړو چې بیا هیڅ کله داسې کړهونه ونه وینو نو مونږ ضرورت لرو چې د اصلي مسلې په اړه خبرې وکړو مونږ باید سختې پښتنې وپښتو او مونږ باید دا غوښتنه وکړو چې سیاستوال دې جګړو ته د لمن وهلو نه ډډه وکړي او د حل لپاره دې پیوی رښتینې پالیسۍ خبرې وکړي
آیا په اسرایلو کې د نن نه چې د اسرایلیانو د بشري حقوقو کمیټلې دي د هغوی لخوا داسې کوم کوششونه شوې دي چې د اوربند لپاره دوی په خپل حکومت باندې فشار راولي
I think Israeli human rights
organizations زفکر کوم چې د اسرایل د بشري حقوقو سازمانونه لومړی ورځ رئیسې د پاموار ضرورتیا به خودلی دوی د بشري حقوقو نړیوال ټوپ ته په خپل ژوندو کې خورا روخانه دي دوی ډیر غیدلی څو مخکخ فلسطینیان او اسرایلی مشران د ټولنې مشران په حیفا او نورو هارونو کې د اسرایل امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې دي ځکه چې دوی غوښتل د جګړې پر ضد یو غونډه جوړ کړي د زینو هغو اسرایلی يرغمل شویو د کورنۍ وغړي چې په غزه کې حماس او نور ډارو له خوا يرغمل شوی د جګړې پر ضد خبرې کوي او ویلي دي چې انتقام او جنبه د دوی عزیزان به تر نه وړي او دوی غواړي چې د بمباری پر ځای خبرې وشي زه فکر کوم چې د دوی بشریت ژمنتیا الهام بخون کده دوی د انسانیت د هغه اصول لپاره ناری وهي چې په کوم دوی باور لري او په دې هم دوی خپو هيږي چې دوی په اقلیت کې دي
بل پلو د یونیسف د نیوی رپورت لمخې په هرو دریو ماشومانو کې یو یا په ټوله نړۍ کې 109 میلیون لادمخه په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د اوبو د شدید او یا هم خورا شدید کم اکثر مخ دي دا سه ویل کیږي چې د اقلیم بدلون او تودوخه بد دي زیانونو کچه لا لوړه کیږي نړیواله ټولنه بعد لا غوښونو سره سره مخشي پر سیره پر دی او بو ته د نه لاسرسي لوی بار د څخه د پاره د پاک او بو کمخت او د هفزل سهي د پاره نیمګړو خدماتو داسونځ لا نور هم پیچلې کړي ده په دې رپورت کې د نړۍ په کچه د او بو د نشټوالي د ناوړ اغیزو هر ارخیز تحلیل وړاندې کیږي د دې ترڅنګ د ولسمشري د پاره د جمهوریت غوښتونکو ګوند نومان تیم سکات وایي چې هغه په 2023 کې د ولسمشري د پاره خپل کمپاین او زیار په داسې اقدام پای ته رسوي چې د هغه تمویل کونکي او د هغه د کمپاین غړي حیران کړي د سویلي کارولاینا سناتور دا اعلان د فاکس نیوز د چینل لالاري د تریګوري سره د خبرونی په لړ کې وکړ سکات ویل چې رای ورکونکي چې په نړۍ کې تر ټولو خيار او د پام وړ خلک دي هغه ته دا روښانه شوی او ماته ویل چې دای د نوموړي د نوماندی سم وخت نه دی
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوی ځانګړي خبرونه د ونې دی یو تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلابلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د مخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکی پات څلور سوال نه شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لارې ماهره وای
د امریکا غاښنا تلویزیون څخه پښتو خبري خبرونه ګوري د دوو کلونو راهیسې پاکستان ته د راکډوالو شوی افغان میرمنو د حقونو فعالانه په کډوالۍ کې هم فعال دي او وخت نا وخت نړیوالو ادارو ته د طالبانو د سخت دریس په وړاندې غږ اوچتوي یو د دغه فعالو میرمنو څخه طاهره ناصری ده چې د کډوالۍ په دې سخت او شپو ورځو کې هم خپل کار ته دوام ورکوي خو هم مهاله طاهره د پاکستان لخوا په زور د استل کېدو د اندېښنې لامل خپل ژوند هم خوندي نه محسوسوي د طاهره د هلو زلو په اړه مسکا صافی رپورت چمتو کړی
د غزنی ولایت سیدون کې و وشت کلنه طاهره ناصری چې د افغان میرمنو د حقونو مدافع او د ازادۍ پلور د خزو د خوځښ مسول ده په هیواد کې د ننه او بهر فعالیت کوي هغه وای افغانستان کې د طالبانو راتګ سره میرمنې له هر صحنې ګوښه شوې
محسوس که از افغانستان به اجبار مهاجر شدیم در پاکستان، اینجا همچنان به خاطر همجنسایم، به خاطر دخترها، به خاطر زنای سرزمینم صدا بلند میکنم. از هر دریچه‌ای که ما بتانم محرومیت ها و مظلومیت های زنای افغانستان را ما انعکاس میتونم. ما همه مواردی که در افغانستان بالای زنا جاری است همگی شب پیشکش میکنم و برشان انعکاس میتونم تا اینکه حداقل به گوش مسئولین وضعیت زنا، وضعیت دخترای افغانستان برسن که اینا نه تنها بخاطر زن بودن خود، بخاطر جنسیت خود در یک وضعیت وحشتناک و اسفبار قرار دارن امروز.
طاهره چې خپل ژوند د ملګری او یو کوچنی زوی سره په اسلام آباد کې ژوند کوي، وایي که پاکستان هغه یا نورې د ته ورته مېرمنې له هېواده وباسي، راتلونکې به یې له ستر ګواښ سره مخ شي.
با آن که به همه هویدا است وضعیت پاکستان که با هر یک تحول بعد از 3 ماه یا 2 ماه در پاکستان رخ میده و متاثر از این وضعیت بیشتر مهاجرای افغانی هستند و حالت رخ میده بر ما که ما حتی از خانه بیرون شده نمیتونیم به خاطر نیازمندی اولیه ما، حتی به خاطر رفتن به دکتر، به خاطر آوردن نان یا بعضی مسائل دیگه، و اصلا برشان مطرح نیست که اسناد قانونی وجود داره یا نداره. و ما واقعتش از این روزش میترسم که ما و مثل ما هزاران زن دیگه که در خطر هستن اگر در معرض دیپورت پلیس پاکستان قرار بگیره یا یک در معرض زندانی شدن پلیس پاکستان قرار بگیره، خب سرنوشتش چی میشه؟ با آن که هیچ راه شخصا بر خودم در افغانستان وجود نداره، با کارهایی که ما کردیم، با انتقادات که ما از سیاستهای گروه طالب در مقابل مردم و زنان افغانستان داشتیم.
طاهره ناصری وایی دا د بی باوری ژوند ورته ډیر سخت دی.
طاهره سره له ګڼو ستونزو لا هم فعاله ده او د کډوالۍ په دې یو نیم کال کې خپلې هڅې نه دي درولې. وایي تمه لري چې نړیواله ټولنه به هرومرو د افغانانو غږ اوري.
هغه وایي ډاډمنه ده چې د میرمنو لپاره به یې مبارزه مثبته پایله ولري.
تلاشایی را که ما تای 2 سال به خاطر وضعیت زنها و وضعیت بشری در پیش گرفتیم و تا حال ادامه داره، من مطمئن استم که نتایج خوب خود را در قبال داره و یک از نتایجش همی است که جهان امروز فهمیدن و به این عقیده رسیدن که گروه طالب تغییر نکرده. طالب است که 20 سال پیش بود، امروز هم همو افراد است که متاسفانه زنها نیم پیکر از جامعه از افغانستان، از بدن جامعه حذف کرده.
د طاهره ترڅنګ لزګونه نورې مېرمنې هم دي چې وخت نا وخت د ویډیوي پیغامونو له لارې نړیوالو ته د مېرمنو غږ رسوي، خو د 2 کلونو تیریدو سره سره د طالبانو په پریکړو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او په ورته بیا پاکستان د افغان کډوالو پر وړاندې خپل دریز لا سخت کړی دی. مسکا ساپی، امریکا غږ، اسلام آباد.
او دا هم د کرکټ مینوالو ته، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ نړیوال جام کې د 4 سیالیو په ګټلو سره خپل بریالي سفر پای ته رسولی او د یکشمې په ورځ هیواد ته پستنېدو یې تود هرکلی هم وشو. متیولا عبد په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي چې څو وخت د کابل هوایي ډګر ته ورسېدل، نو راغلو مینوالو یې تود هرکلی وکړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې انګلستان، پاکستان، سریلانکا او هالند ته په ماتې ورکولو سره شپږم مقام ترلاسه کړی او د کرکټ 2015 چمپیونز ټرافي ته هم لاره موندلې ده. په کابل کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو هرکلی ته راغلو کې یو افغانه میرمن هم شامل وه او د کرکټ ملي ټیم کپتان حشمت شهیدی ته د خپل مینې احساسات ورسول.
دا مور ما ولیدل، هر افغان مور دی ما مور، او زبیر خوشاله ما چې دا غسه ماینده ته مو خوشالي ورکو او ان شاء الله مونږ به نورم پوره کوشش کوو ترڅو هر افغان دا غسه دې مونږ دې بریا او لوجه خوشاله وسی.
د کرکټ د ملي ټیم په خاني لوبغاړي او مبصرین د کرکټ نړیوال جام کې د افغانستان ستر بریاوي د افغانستان د لپاره یو ستر زیری بولی او وایي چې د سره په افغانستان کې کرکټ نور هم وده وکړي.
دلی ماشاءالله چې کوم کرکټ وک هغه د منګا او د کرکټ د ټولو مینوالو د مبثرینو هغه د توقعاتو پر خلاف کرکټ وک منګا په هند کې نړیوال بنړیوال جام کې دنیا هغه نړیوال جام اتلان او اتل لوبډل ما دکړي
موجوده وخت کې زمونږ ځوان کشر کرکټ او ورزش سره ډیر زیاته علاقه او مینا پیدا کړي چې دا خوشبختانه یو ډیر زبردست کار دی چې زمونږ د کم وړوکی نسل چې دراتلونکي کې یو صحتمند ځوانان دی افغانستان د پاره په ورزش ډګرونو کې په نورو ډګرو کوم دی ان شاء الله زمونږ د افغانستان ویاړ به ګرځي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین او لوبغاړي وایي چې د کرکټ نړیوال جام کې د وروستیو بریاو سره دوی نور مسولیت هم احساسوي او لا زیات زیار وباسي چې افغانانو د پاره نور زیری او خوښي هم راوړي. متی الله عابد، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
دوی ته د لا بریا په هیله او ستاسې د ملتیانا په مننه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تاسې د امریکا غږ دری او پښتو رادیوي او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ پر ویب پاڼو او فیسبوک پاڼو باندې کتلای شئ.